پیر محمد کاروان را چغولې چې وای شعر ایو مودلما مرور شوی وو
بیرته دغه خپل شاعر ما سره په خلاص او
په خوښ کې اوسمه شاعرانو شعرونو تشکر
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی
په نن کرهار کې پر نقله وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی
ما سره ټکر او ستامه ته چکر او
خوش ما خورم بیره بدمعشی طرف ته کش کی
شکیلا ناس مو را شخولې چې نشته درې لسیزه ورسته سندرو ته بیا مخه کړي
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټکنالوژي راغلی ده
نور مطالب هم لرو د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزه ورکړې دي د اطلسمې پیړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وای د شیر بل لوری نثر نه دی ساینس دی د دې سربیره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي د ساینسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نښتې کیږي د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبري اترې ساینسي دي په دې اړه له کابله راپور لرو
د افغان سورپوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیسټیوال درې غوړه ګټونکو اعلان کړل دغه فیسټیوال چې روان زیږدیس کال د جنوري د میاشتې په 8مه نیټه اعلان شو او سلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار پونوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکو کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکیته لسر افغانۍ جایزه هم ورکړل شو د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغر ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوړه کیسې انتخاب کړي خو په خبره نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و خاغلی سپینغر وای دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوړه کیسو کې له ځینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړیو تر څو ماشومان ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغان ستورپوهنه ټولنه د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیات او لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړه چې ساينسي ډیالوګونه ولري موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي
د افغان ستورپوهانو ټولنه لاس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینای په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړی دي د یادونې ده چې په دې ورسېو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی او بیلا بیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي دي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده د دې خبرونې په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمه ساينسي نه دي یو شمیر کرکتون کې وای لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوسې ناولونه ډیر مینوال لري په دې اړه عصمت ساروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و د ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کردستان د حلبچې له کیمیاوي بمباري روغه ووته خو ډیر خپلوانی په دې برید کې ووشل شول د تشای په تقدیر کې لیکل شوی و چې دنمارک ته بزی او ستر لیکواله به ورڅخه جوړی شي اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټه و چې شعرونه چاپول د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
زه تابوګان د هغو شیانو چې باید ده د هغو په اړه څن ونوایم او په اړه یې ژغېدل زیات خطر لري په لیکنو او خبرو ماتوم که زه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي
دا لیکوال او شاعر او وروسته لدې مشهور شو چې په 2018 میلادي کال په ډنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه د دې دا ناول چې په ډنمارک ډیر سټایل شوی غوسل ورکون کې نومیږي دا ناول په نارویژي، سویډني، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک کې تر یو لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یو هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک، ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوښکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کیسه ده چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیست پناه وړیده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیست کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوی نسل یو لوی ستونزه دا ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی په اړه وایي.
او لیکواله په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده، خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل دی ده کنه په بل چاته رسوي. خټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وایي چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمنې او هر انجلۍ کیسه ده. د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده. خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 15 کلنه وه، څو کاله د کډوالو په کمپ کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي د اول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یو بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصل لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا پیګی دغه محاصله چې د محاصله په خپل هم کوردی ول اصل ده چې په دې ظلمونه سوي اول له د سر رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
خوست کې نصر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د سکسان هم نصر لیکي چې په خو به شعر لیکه. علت یې څه ده؟ خوست مخه کول خوست د خپل خبريال پوراپور کې اورو.
که څه هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره، هنري او فرهنګي برنامه ډېرې کې دي، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامه کمې شوي او ډېرې ورونه اندو او فرهنګيانو نصر لیکلو او علمی او اکادمیک برنامه ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شوري دا پام شوی دی، دغه کمپاین وشو، دغه کار وشو، مشران او استادان او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکای مخکې به ک نثر ته پام کیدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو یا خو به هنري نثر لیکه او یا به علمي نثرونه لیکل اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي د بل ژبې نه چې علم زده کوو یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته نزده کوو خپل ژبه کې علم چې دی نسبتا د بل ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اول وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه و اورېدلي.
لیکم الواقع پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومېده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خوریږي چې د خلکو له عملی ژوند سره اړیکه ډیره ده. نثر په ټولنه کې د علم په مولو کې ډیر نقش لري. کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامیږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغه کې د زیات مصرفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کی.
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبيعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوي او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
پراپور که ما واوری دل چی یوش میر خوستی لیکوال وی دیتا ارتیا زیادت شوی چی نصر تا پام لرن زیادت کرو. وران دی با مو پخ پروانه که لدی هم خبر کرو چی پا ننگرهار که جنو نصرونو خلق اندیشمن کردی دی. خوله بی خبرتی او روستا لأستاد شایر پیر محمد کاروان سر مرکه اوری دلشی.
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپجنیوی او اف ام سل آشاریا پینزه.
کاروان سب یوش میر کرکتون که وی د شاعر لپاره درې شیان ضروری دي. یو دا چې خپل ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونه او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړئ؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنی ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغه شی وي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په رګ تود کې د ده په اروا کې د ده په زړه کې راستغول شوی وي، راټوکېدلی وي.
دا د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم چیرته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراتبوي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فند وي که نه. د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص پکې نه وي. د شعر دپاره کم ریاضت هغه هم زما په نظر باندې یو جانانه او کیف او لخونده ډک ریاضت باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه دا لکه یو ما یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، په ځان پسې د روان هم کړي، او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه د
فکر نه کوي چې تاسو ویل چې زحمت ډېر نه دی پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي،
دی په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصولو ځان خبر کی. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی.
و دا دا نو دا خبر خدا نو زګه چې خامخ اولاد درې خو باید زای وکړي د مطالعه کې خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصر شعرونو د خپل واسطه هم د خپل شعر د ریکلو تر څنګ ډیر یو مېر مستون کوي چې خپل شعر په سر کې د شاتو مچې چې ګلونو د ګرځي دا خپل شعر په وسترو په صدا سره له هغه ته ورګرځي.
یو شمیر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره حرکتون کړي او شکر حرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګې را ورسته شعرونه څنګه دي؟
ډیر مودام مثلا شل دوی شکل ما د نوې کور نوې ژوند دغه ډراما لیکل، هغه ډراما دغه سی یو کار و چې په سلاله کې فرمایشي غوند کار او زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولې کوم نوزه بده کې ستړی کېدم. نو یو څه مودا هغه شاعري چې وا نو هغه کم د زړه زور می چې و په سلاله هغه په ډراما کې ووتلو، هغه نو ورسته چې زه د ډرامې نه اوسګار شم دغه سی کار مې و چې هغه ما د پرستوي کوم کې نو بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته دغه بخانه شاعري کم ما سره په خلاصو او ډیر شعرونه نکم دا چې زه قضاوت نشم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د زو خوندان په قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر حرکتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو.
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یو منظره وي، خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر سره باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېره دغه سیم وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی لسنه اثر اخیستی دی او څور باندې لیکلی دی که داسې و شننه وشي دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلې دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایي چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي، لیکن یو شمیر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کره کتون؟
داس دا کده خلکو وسواس سړی پام وکي وسواس سړی خرابوي، خو فطرتن کده سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن پاشوفانه او شاعرانه ډول جوړ وینو. زبا مهمه ځکه دا چې د شعر غو بنیاد خو خپل به زبا دا زبا دا چې مثال شاعری پکې کیږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. کچره د توافق له مخې دا کلمې په فطری ډول باندې د سمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی شي جوړی جوړوي په اصطلاح خلاصې غون کې جوړی جوړوي.
ل شبي کا فکر تراشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي، ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت یې اغیزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو، څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل هم داسې دغه نظر دی کنه چې که څوک په ډېر ډول استعمالوي د یوې ډیژوژې دپاره د یوې د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه دپاره د یو فکر د کار دپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم، د فرانسوي یو شاعر داسې یو ښه نوم لري الوري دی، تاله الوري نوم یې اوس را نه یسو بښنه غواړم. هغه خپله یو شعر لیکلی دی دغه پول والري، هغه یو شعر لیکلی دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شعر یې ښودلی دی وایي چې دا د میوو خاصیت لري، وایي موږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو، د غذا غوندې یې نه خورو، خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده، هغه هم دی چې مثال اول خون باید ولري ذائقه باید تسکین کړی شي ذائقه خوګه وساتي نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خلا نور الا نور ولې نه دا مهمه خبره ده شان یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورخمو کې د کلماتو په کلا کې په ځلا کې بده کې باید نغښته وي
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنگ باندې مشخص شي نه دی او حدود یې نشو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده زموږ ژوندۍ ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساينس په درد خوري مثلا یو ډله یو خبره کوي او نه د هنر زموږ د ژوندۍ شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانی د نقل معشوقه ده که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادو لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې په یو مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یو معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري څرنګه دغه مشکل نه لرو
او دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کیږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحاله کیږو مثال ښه منظره دار چې خوښیږي او په ازویو کې ته هر څوک ازاروي
د هنرمند او د عادي خلکو فرق پدې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنگ نه دي
هو دا ما دا خبره خلاصه کوله ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدی ښکاری چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح نو زه هم د دې نخادانو له دې منکار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم سړی باید خپل لار پیدا کړي او د خپل کړکې نه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه فرضاً د خوشحال خټک لخپل معشوقي سره په شعر کې هم داوا کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق ته خبرې نه پټوي او هم د معشوقي له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څو وخته فرنده جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه په اس باندې سپریدا دا هم یادوي چې دا به ډیوی ته ناستوه خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده
نو خدا غا بس نیمګرچا دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا غزا نیمګرچا
دا خبره زما خوشه ده دی وی دی بناقد چې د مینې پاړه ملک دی وی سي مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نور سره شریک کړي خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې د غرنګ ورک دی فکر کوم ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده
دا خبره هم صحیح ده یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نوره دنیا کې چې مثال مینه د شعرونه ویل شوي دي اما شوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي ولیا هم وای چې ځاړه لړاندېسترګنه مخ کې دي یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې په نوی طریقه باندې او په د خپل هغه هغه چې دو د لپاره قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده ماشوقینه هم بدرې جماله جوړېدای شي
لکه په لندوی کې چې جوړه شوې ده ل معشوقیا معشوقیا وی الکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقي معینه معشوقه جوړه شوی ده مطلب مو همدار
او بالکل دا صدام مطلب ده خو خوشحال خدا سوچ یو خو د غشوندم دا سی وو خام سړایو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانين هم کې شي ما ته ول شو نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقي سره وی ارمان سره وی هر څه سره وی یو نوې انداز یو نوې کیفیت باید پکې پیدا کی چې دا ما شوکا وي دا مينې وي دا ارمان وي چې دا انزوروي باید یو نوې چوکاټ یو نوې انداز یو نوې کیفیت باید ورومبې
کارون سب ام دا نوې انداز چې تاسو وایستي دا انداز د کرکټونکو په باور په خپل هنرمند کړي یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساس لیکل نی وکیدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلق بڅوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ د دې داسې ډیر باید وښلو
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمره د هموکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دی را تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخشلو خطا سر وقت نو پیاد که بدی سن آسا ضرور مصاحبا توبا خلومی دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دی باندی ده هر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ترور مصاحبا
د افغانستان علوم و اکاډمی راتلون که کال چه چاپوی چه بدلونون راولی چه نوی هچی کوی دا اکاډمی په دیار لسوا و پنزوسم کال که دا پشتو طولنی دا تاریخ طولنی د پښتو چرنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف لټولنې څخه دا غزمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړ شو د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅه کوي
لومړی توګه دا چې 50 سلنی د سربو پرلو کې سوال لسو کال کې چاپ شو بل په پلان کې دا راغلی چې سوالس علمی سلنی سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مدار چې علوم اکاډمۍ چونلس علمی تاریخي مجله لري نو پاغو کې د شپږ دیرشو علمی سیلنیزو مجلو چاپول چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده نو کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش غن کې نو په دې بسازون چې په هر دریو میاشت کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کوم مجلې چې دا ټوله چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مو هم په باندې کار کړی وو او د سکل درپای پورې هم په کار کې ده اراده مداره چې پرتلون کې 1600 کال کې سلور زره ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دری ژبه باندې
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هیواد کې دننه او بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سویو هغه علمی تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو دا پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او پاغي علمي ترفیعات کړې دي یو ډول دا اثر چې دا چاپو او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په دباندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د خلکو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک یو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه تر ازي ولاغې نه پاسي او بل اخر دا کتابونه په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازه سپ کې دشت چې تاسو ساجر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لړلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري ممکن ته اشاره ورته وکړي
دا په دریو برخو کې دي یو په بشري علوم برخه کې دي دویم د طبي علوم برخه کې دي او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي دا نشراتي کمیسون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پیل کې یو لمو تر اوسه پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه دی کړی، نو مشخص داسې نمونه چې زه دفه تم تا ته واخلم چې دغه اثار به چاپو دا مو لا تر اوسه انتخاب کړی نه دی.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورځ تر بلې اهمیت پیدا کوي. علومو اکاډمي په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپلې آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علومو اکاډمي کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علومو اکاډمي کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن دغه وختونو ډیر آثار زموږ د علومو اکاډمي په کتابتون کې شته، چې دا نه یوازې د چ په کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاج د کتابونو نور د سه د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علومو اکاډمي کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نور برخه کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ دلاري آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپېږي، اما پی ڈی ایف دا په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زه لرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دی، مجلې، اخبارونه، کتابونه در ټول ډیجیټل شوی دی. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوی دی او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ بالکل، د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپي، دا دوی لمغ نه په پیسو اخلي او دا وړي الته ډیجیټل کوي. دا خبره چې کوم کتابونه د دوی سری او سړی وکول شي د رابطو د لارې، یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسولینو لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او یاد د علوم اکاډمي په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرله میاشتو میاشتو مخکې، لا کلونو مخکې دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هر څه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کې او تیارې وسټي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي، بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کې
موږ زینو علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زینې پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکول شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخوانی دي، نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزه کړه. دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا هغه د مالی لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
لکه مو وخت نه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ډی ایف باندې د دې لپاره اوساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون څنګه سرکی یا برخه کې چې دا به ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاغه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه که اگر سکن کیږي نو لکه لګه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله شره دا په پرنسيپ او اصول کې حل کونو، دا مواد انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ له مخه نن په کار کړه او کېدی شي تر دې پسې نورم چټک شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیلا ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوې البوم په څنوم دی کوم شیرونه سندرو ته غوړه کړې دي. ننګرهار ته مخه کو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایتو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوی جملې که در کوش شم نیم بنئی که تعقیب دې کړم سر به وخوري که لمور یوې مرا خیژه او کې نه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډیر لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او رکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنې چې شمه خورم دی بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګوئی کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته هغه طرف ته مایله کیږي.
دا یو بد دورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې رواني جګړې دا نواړه هیڅ پاړه د دې خلکو ته وړاندې کوي. دا ټکنه کوي دا تدکې او رونتانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوي ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکارۍ ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي.
موږ هم ورسره پکې همکاري چې بس ونیسي او چې داسې لیکل پیښې وي چې دا ټوټ دې ورانې وروستي نسل باندې ډېر غلط منفي د اثر غورځي چې پاک شي. پاک نه شي دغه وګوره دغه په چا باندې لیکلي دي ضروره ما سره ټکر او سیتامې ته چکر او دا څه شو داسې خبرې شولې چې تاسو یې لیکئ.
د جلال آباد ښاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبي غیر اخلاقي دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په خار اول سوالی وکي پر نقلي وسایتو او هټیو زینی لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولی او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکن و ونزورونو له زړولو دي ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایتو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسو په وسایتو باندې د څه غیر اخلاقي لیکنې ونزورونه موجود اما ترشا لیکنې چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایتو کې د ناسو خلکو ټولو خلکو عزت او پد د سوال سره مخامخ
دی. یادونه ورته چې تیرونه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږي د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام تر سره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه سمه همکار مرکه کړې.
اغلی شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندري د البوم په اړه معلومات راکې.
زمان نوې البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې منوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلې نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غي د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دی او نوې کل چې کم دی دا غي د پاره هم ما پکې دا غي د خوخه سندره چولې دي.
د نوې ژوند البوم سره د نوې البوم ته پیر پڅ کې د هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تو تر کلی سره مخ شو.
نظم په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې ډېر توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانت ده. کغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقه د پاره صرف او دا اوس کوم زنوی زما نوې البوم را روان دی د ژوند سندره په دې کې ما ډېر فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم شامل کړی دی دا غوې د پاره ما تیزی تیزی گرمی سندری هم پکی ویلی دی
په دغه البومونو کې په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شعرونه راخیستی دی سندری کړی مو دی او کچیر دار ته وای په دې روسي کې تاسو چې افغانستان ته تللی وای یو ایوارډ مهم وګټلو د افغانستان د حکومت لخوا د دغه ایوار په اړه هم کړه ته معلومات راکړي
د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته دایم چې افغانستان خوره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتون سندرغاړم او پښتون شاعران کې د دنیا په هر یو ګوټ کې وي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل زما پر ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوی دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډیر زیات زما په جون کې اهمیت لري زما ډیر زیات لکه په دې باندې خوشاله ما او د دې نه زیات ز په دې ایوارډ نه هم زیات ز خوشاله په دې يم چې ز افغانستان ته تلم نو دا غزه سمرم چې پښتانه دي او سمرم زمنګ مینوال دي نو موږ له دومره ډیره مینا راکړه دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کز چې ترکمه پورې زه جن دم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خ ژوند د پاره دعا کوم
کلی ناز ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخا په پرته لا باندې اوس د یو دې د می ورسته چې بیا تاسو ورنرته مخ کړې ده څنګه احساسوي ایا کوم خاص بدلون تر سره کیږي
زه چې اتیش کال پس د فن دی دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندره د پاره به موږ 15 شپږ په ګورځ لري ارسلې کولې بیا به ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو لکه زموږ به یو سندره تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پرې خې دي نه ریهرسلې کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړشي په کمپیوټر باندې خپل هغه به سور اوازونه چې دین هغه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلې
د سندرغاړي شکل ناس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډه کیسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل ازادي رادیو
د کوټې پردې کښ کړې دل مروانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې دی وجود شخی و وستا خوب یې سم نه و پورا د شپې تر ناوخته ویښه وا د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو له کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته دې زړه کې وویل د انسان نه ویریږي مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولې ښی و د شپې خوب وړې وا وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناسته تر پوزې او غږونه یې مچ تاوېده ښه یې پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست دې په لاس ټس ورکړ وې واژه پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله لمخې وېختان دی وګونو شاته تیر کړل د خې لاس د بټې ګوتې پر څوکې لب سیرین خو مخه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه د کوټې ووته لمر د کوټې تر کونجا را رسېدلی و
د لیکوالي عبید سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو تر بلې وي زحمت شبر له